په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د مخامنۍ خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په اړه د ناروې له غونډې نن پایل شو، د خو پایلو تمه کوي.
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسو د سفر یو ښه سمر بخښ او نتیجه خیز سفر وي.
د دې غونډې له جوړېدو د ناروې هدف څه دی؟
زه فکر کوم د ناروې فکر دا دی چې د کم د دوهې کې مذاکرات شروع شي و د طالبانو د امریکا او د نړیوال ټولنې هغه یو نو ادامه پیدا کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخیسته. یو شمېر کابل خاریان بیا د غونډې له نړیوالو ګډونکوونکو غواړي چې په اوسني سخت اقتصادي وضعیت کې د بېوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي.
کار بار پسې ګرځم، کار هم راته نه پیدا کیږي، دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومان کې پاتې کیږي.
د کندوز خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکو له طالب چارواکو غواړي د دې ولسوالۍ د برېښنا د دوهمې پروژې د بیا رغونې کار بیرته پیل کړي. خو پیل د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو کو زما همکار چمتو کړی دی.
د طالبانو هیات په ناروې کې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبرې پیل کړې. د افغانستان او هالند د کرکټ مسابقه روانه ده. په روسیه کې نن یک شنبه د کورونا وایرس د مثبتو پیښو بې ساري لوړ شمیر ثبت شوی دی. د طالبانو هیات په ناروې کې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبرې پیل کړې. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړې ده، لومړی وار دی چې د دوی یو هیات اروپا ته په سفر ځي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه خبرې چې نن پیل شوې د افغانستان پر بشري او د بشري حقونو پر وضعیت متمرکز دي او د ښځو د رهبرانو، خبریالانو او نورو ترڅنګ په ناروې کې میشت افغانان پکې ونډه لري. د طالبانو د هیات مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي چې ټاکل شوی د دې درې ورځنی سفر په لومړۍ ورځ د ښځو د حقونو له فعالانو، خبریالانو او مدني ټولنې له استازو سره وګوري. سبا او بل سبا به د دوی بحثونه له غربي ډیپلوماتانو سره وي. د امریکایي هیات مشري د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی توماس ویست کوي چې خبرې به یې په افغانستان کې د ټول ګډونه سیاسي نظام پر تشکیل او پر روان بشري او اقتصادي بحران متمرکز وي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دې درې ورځنیو خبرو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مسؤلان وایي چې دغه لویه لار له دیرش ساعته بندېدو وروسته اوس د سورلویو موټرو ته پرانستل سوې ده. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید نن سهار ازادي راډیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل
لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاص شوه. د اوس لپاره کوم ستونزه نشته. له ټیلری موټرو پرته لار ټولو مسافرونکو او باري وسایطو ته پرانستې ده.
د سالنګ لوی لار د شدید واوري او توپان له کبله دویش پیوړاندې د ټولو موټر پر مخ بند سوی و. خو په تیرو ډیر شو ساتونه کې د واوري د پاکولو د عملیاتو او د هوا د بدلیدو له کبله بیرته پرانستل سوی ده. تر نن سهار په جنوبی سالنګ کې بعد چلیده، خو په دوړو سالنګونو کې اسمان شین دی. چارواکي وایي په شمالي سالنګ کې 8 سانتي متر او په جنوبی سالنګ کې 10 سانتي متر واوره سوی ده. د پیژندل سوي ولسي سندرغاړي استاد سلام لوګري د فاتحې مراسم نن په لوګر کې ترسره سول. استاد سلام لوګري د شنبې په ورځ د شپږ اتیا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې او پرون په لوګر کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه خوریي او شاګرد معروف لوګري ازادي راډیو ته وویل
دیناو کې په خاورو وسپارل سو. نن د فاتحې د ولای 15 پات کال مریض وو.
استاد سلام لوګری چې د استاد دوری لوګری زوی وو د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ په دینو کلی کې لخپل زوی سره ژوند کاوه او لڅ مدیره هیڅ ناروغ وو. د اتلس کلن و چې په موسیقي کې د افغانستان له رادیو ټلویزیون سره همکاري پیل کړه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په 1902 اتیان مریض کال هغه ته د استادۍ لقب ورکړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند د کرکټ ټیم ته په نننۍ 500 مسابقه کې د 238 منډو هدف وټاکه. د دې لوبې چې په قطر کې روانه ده، ټاس یا پچه افغانستان وګټله او د بیټن کولو پریکړه وکړه چې په 500 کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 238 منډې وکړي. رحمت الله ګربز وتوانید چې خپله سلیزه او حشمت الله شهیدي خپله 500 پوره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وړمه ورځ خپله لومړۍ لوبه د شپږ دېرشو منډو په توپیر له هالند څخه ګټلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل چې په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې کیمیاوي سره یې لیږدوله. د دغو ځواکونو په خبره له دې سره د منفجره موادو په جوړولو کې هم کار اخیستل کیږي او کښتۍ له ایرانه پر هغه لار روانه وه چې مخکې ترې د یمن حوثي یاغیانو ته وسلې قاچاق سوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي تیره سېشنبه یې د عمان خلیج په نړیوالو اوبو کې هغه کښتۍ ضبط او تلاشي کړې چې تیر کال د یمن ساحلي ساتونکو ته د زرګونو میله وسلې د لیږد پر مهال نیول سوې وه. په بحرین کې ډیره د امریکا سمندري ځواکونو وویل د امریکا د غزمی یوې کښتۍ هغه بې نشانه کښتۍ ودروله چې له ایرانه تیرېده او پر هغه لار روانه وه چې پخوا د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو د لیږد لپاره کارول سوې ده. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې د 2021 کال په فبروري میاشت کې یې هم د کب نیولو همدغه بې نشانه کښتۍ چې په زرګونو میله وسله، لاسي بمونه، راکټ لانچرونه او نور مهمات یې لیږدول، کشف او ضبط کړې وه. دا تحول داسې وخت راځي چې سعودي عربستان او امریکا پر ایران تور لګولی چې د یمن حوثي یاغیانو ته د بې پیلوټ الوتکې او میزایلو د پرزو په ګډون نور پوځي تجهیزات لیږدوي، خو تهران دا تورونه ردوي. په روسیه کې نن یکشنبه د کورونا وایرس د مثبتو پیښو بې ساری لوړ شمیر ثبت شوی دی. په دغه هیواد کې د 24 ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس 3,215 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دولتي ارقامو له مخې پرون بیا دغه شمیر 5,212 او وړمه ورځ 9,514 و. په روسیه کې دا شمیر په داسې حال کې په بې ساري ډول زیاتیږي چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د روسیې بېلابېلو برخو ته رسېدلې ده. د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې ګمارل سوې ډلې نن په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د 649 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د قرغیزستان چارواکو پر پیژندل سوي تحقیقاتي خبریال بولو تیموروف د غیر قانوني مخدره موادو د لرلو تور ولګاوه. تر دې 2 ساعته مخکې امنیتي ځواکونو د دغه خبریال دفتر تلاشي کړ چې د تیموروف په وینا په دې وخت کې امنیتي ځواکونو د دې جیب ته غیر قانوني مخدره مواد واچول. پر بولو تیموروف دغه تور نن داسې مهال ولګول سو چې ده د یوه زورور سیاستوال د کاروبارونو په اړه یوه څېړنه خپره کړه. دغه خبریال پرون ناوخته د ده پر دفتر د پولیسو تر چاپی وروسته ونیول سو، خو د کورنیو چارو وزارت له ودانۍ د باندې تر اعتراضونو وروسته خوشې کړی سو. د اعتراضونو پر مهال خبریالانو د بشري حقونو او نورو فعالانو د دغه خبریال د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي تیموروف او د هغه همکار نظروف د غیر قانوني مخدره موادو د لرلو په تور نیول سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي لس، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه یوه، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي یوه، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او رئیس نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته د ناروې د پلازمینې اوسلو غونډه ته چې د افغانستان په اړه نن جوړه شوه، دا غونډه به 3 ورځې دوام کوي. د غونډې ته د طالبانو حکومتي پلاوی چې مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. دغه راځي یو شمېر افغان سیاسیون د بشري حقونو ملاتړي مدني فعال او خبریالان وربلل شوی دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره نه ده، بلکې هدف یې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب او په دې برخه کې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارو لټول دي. نور به په دې راپورټ کې واورو.
د ناروی پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه 3 ورځنۍ غونډه پیل شوه. د دې غونډې په لومړۍ ورځ یعنی نن طالب 15 کسیز حکومتي پلاوي د افغانستان د مدني ټولنې لغړیو خبريالانو او د خزو د حقونو لفعالانو سره د بشري حقونو په اړه خبري اترې کړي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي دا خبري د سوریا موریا په هوټل کې د تړلو دروازو تر شا شوې. خو د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو بعد طالبانو لړپوړي چارواکي د لویدیځو ډیپلوماټانو سره چې امریکایي استازي هم پکې شامل دي بحثونه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل پلاوی بیل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا پانګونې او ځینې نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د هیلمند چې دا غونډه بخي پایلې ولري
په مجموع کې هیلمندي د دې ستاسې د سفر یو ښه سمر بخښ او نتیجې ښه سفر وي او هیله بشون کوي.
خو هغه څه چې د دې غونډې د بحثونو مهم ټکی جوړوي په افغانستان کې روان بشري او ټولنیز وضعیت دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په حواله دا درې ورځنۍ غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې اساسي هدف یې په دې هیواد کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خصوصو د حقوقو پر وړاندې راپورته شوی او ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول دي. په همدې حال کې په کابل کې د موج تحول په نوم غونډه یو شمیر غړو نن په خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې د اوسلو په غونډه کې باید پر طالبانو فشار راوړل شي چې په سیاسي، بشري، ټولنیزو او د بیان ازادۍ په برخه کې خلکو اخیستل شوی ازادیو ته درناوی وکړي. د دې غونډې مونسا مبارز رسنیو ته وویل
بلاخره په یو سخت تیاره ناهیلی او یو ورک برخلیک سره مخ یو او د ناروی کانفرنس په همداسې یو وخت کې تر سره کیږي.
د دې غونډه خو خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوې اوسنۍ وضعیت د افغانانو په ګټه نه دی او نړیواله ټولنه ته پکار ده چې د سمون لپاره یو پراخ او هر اړخیز بحث پیل کړي. د اوسلو غونډې ته افغانستان تلل یو دوه افغان خزینه فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل دوی به افغان خزو ته د هغو حقونو د ورکولو غوښتنه وکړي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ترې اخیستل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دوی حکومت د نجونو او خزو په زده کړو او کار محدودیت لګولی. خو یو شمیر هغو خزو چې وروستیو کې کابل کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه کړي ازادي راډیو ته رالیږلو پیغامونو کې ویلي غونډې ته تللې افغان ښځې د دوی استازولي نشي کولی او په کار وه چې خپله له معترضینو څوک اوسلو ته تللی وای. هخوا په اوسلو کې هم یو شمیر افغانانو چې شمیر یې د لسو او شلو تنو ترمنځ وو د بهرنیو چارو د وزارت مخ ته راټول شول او د عدالت او برابرۍ شعارونه یې ورکول. پرون هم یو شمیر افغانان هلته راټول شوي وو غوښتنه یې کوله چې طالب چارواکو ته د ناروې ته د راتګ اجازه نه ورکول کیږي. ناروې هغه مهال چې لا طالبان واکمن هم نه وو څو ځله د افغان حکومت د استازو، سیاسیونو او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربتوب کړی. دا خبرې ځنې په پټه هم شوې دي. ځنې سیاسیون وایي د دې غونډې تر ټولو مهم بحث په افغانستان کې روانې کشالې ته له سیاسي لارې د یوې حل لارې پیدا کېدو هڅه ده چې دوام به وکړي. له ناروې وړاندې طالب حکومتي پلاوي په تهران کې د دوی د حکومت خلاف راپورته شوي د مقاومت جبهې له غړو سره هم ولیدل خولې دوکاتوې پایلنه درلوده.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د درې ورځنۍ غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي او د غرض د نړیوال ټولنې استازي او هم د شان یو شمیر افغانان د مدني ټولنې فعالان وربلل دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوټفلد ویلي چې دوی په افغانستان کې روان جدي وضعیت سخت اندېښمن دي. هغه هوا چې په میلیونونو کسان په ټوله معنا له بشري غمیز سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې ملکی وګړو سره د مرستې لپاره د محمد چنړیواله ټولنه او د افغاني ټولنې مختلف قشرونه له طالبانو سره په یو ډیالوګ کې ښکیل شي. د هغې په وینا په دې غونډه کې موږ هم خپلې غوښتنې چې له طالبانو څخه یې لرو واضح بیانو. په تېره بیا د نجونو د زده کړې، د بشري حقونو، په تېره بیا په ټولنه کې د ښځو د حقونو د فعال ګډون په برخو کې په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو استازي به د ناروې او د نړیوالې ټولنې له نورو استازو سره غونډې ولري. دغه راز به د طالبانو د پلاوي او نورو افغانانو ترمنځ هم غونډې وشي، خو دا غونډې د دې لپاره نه کیږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، خو خبرې باید له هغو سره چې په اوس وخت کې د هیواد واګې په لاس کې لري وشي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ټینګار کړی چې موږ باید پرې نږدو چې سیاسي وضعیت په دې هیواد کې بشري وضعیت له دې هم بدتر کړي. دا غونډه په ډېر یو حساس وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ دی جوړیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغاني ټولنې مختلف قشرونه او مدني فعالان او د غرض د ناروې په ګډون نړیواله ټولنه له دغه ځانګړې غونډې یا له دغه غونډې ځانګړې غوښتنې او هیلې لري. دا پوښتنه مې مخکې د افغانستان د سیاسي چارو له کتونکي حکمت اعظمي څخه وکړه چې آیا دا غونډه به وکولی شي چې د ټولو اړخونو غوښتنو مطابق پایله ولري؟
فکر کوم هغه څه چې ناروې په نظر کې لري او هغه څه چې طالبان په نظر کې لري د غونډې څخه دا متفاوت بحثونه دي. د طالبان دپاره په داسې شرایطو کې دوی ته هر بهرنی سفر دوی په خپل خارجي سیاست کې یو نوه لاسته راوړنه ګڼي، او نړیواله ټولنه به بالخصوص اروپایي هیوادونه د طالبانو سره تر اوسه پورې هیڅ یو نوه رسمي رابطه نه درلودل، نه ملاقاتونه ډېر زیات وه، دعوت خو لا پرېږده. مګر دا چې ناروې طالبان را دعوتوي، زه فکر کوم د ناروې فکر دا دی چې د کم د دوه کې مذاکرات شروع شي و د طالبانو د امریکا او د نړیوال ټولنې دا غ یو نو ادامه پیدا کیو. په غ ادامه کې زه فکر کوم څو شان ډیر مهم دي چې افغان طالبان د سولې په برخه کې سولې لارو ته یا ډایلوګ ته د خپل مخالفینو سره باید ادامه ورکړي، چې هغه زه فکر کوم دا یو ډیر سخت کار دی. دین علاوه د طالبانو کم نظام چې په کابل کې اوس واکمن دی، دا غ کې ځینې پالیسی تغیرات راسي او ځینې نوښتونه راسي او یا هم ریفورمز راسي. نو زه فکر کوم ناروې د نورې وادونو سره په همغږي دلته مخکې شوی دی. زه فکر کوم په دې کې د امریکا هم رضایت سره دی چې تر څو طالبان راولي او طالبان ته وایي که چیرې تاسو غواړي چې زموږ حمایت او په افغانستان کې زموږ کومکونه ادامه پیدا کړي، دا په ځینو شرایطو باندې مشروط دي، او که تاسو دا کار ونه کړئ زموږ کومکونه نشي کېدلی چې ادامه پیدا کړي.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې، د افغانستان د پخواني حکومت له پلاوي سره د خبرو په اړه چې په ټکنۍ مخ ته تللې تا په ټپه درېدلې وي، هم د ناروې نوم اخیستل کېده چې ناروې ښایي د افغانستان د پروسی یا د جولجړي په برخه کې د یوې غونډې کوربه وي، د جرمني نوم اخیستل کېده، خو تر ډېره د ناروې، یعنی ناروې هغه وخت هم دغسې یوې غونډې ته تیاری ښودلې و او آمادګي نیولې وه. فکر کوي چې دا به د هماغې غونډې یوه ادامه وي، او که راشو د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر دې څرګندونو ته چې ویلي دي سیاسي وضعیت باید په افغانستان کې بشري وضعیت لدی هم بدتر نه کړی، یعنی په دې معنی چې ډیر تاکید به په افغانستان کې د بشري وضعیت پر موضوع وي چې باید د ناورین مخه ونیول شي.
زه فکر کوم دا د دوه فاکتورونو د دوه مسایلو یو مختلط دی. کله چې په اکتوبر 2021 کال کې د ناروې په هغه وخت کې د صدر اعظم یا وزیر خارجه سره موږ یو څلور سیاسي فعالین او پخوانی دولت چارواکي د ناروې د پخوانی وزیر خارجه او صدر اعظم سره موږ مجلس تلو دی. ډیر واضح مسول چې طالبان تاسو په رسمیت باید ونه پیژندي، چون چې طالبان وسم ډېر زیات بشري حقونه د ټرولانی کړی دي، ډېر مسایل ته چې هغه نړیوال نورمز دي ورته اصلا احترام نه لري. نو بیا په هغه مجلس کې دواړو هم صدر اعظم پخوانی او دغه وخت او هم وزیر خارجه ویل چې موږ د افغانستان سره غواړو فقط دې خاطر کومک وکړو چې تر څو هغه افغانان چې بشري حالات یې ډېر زیات خراب دي داغې ته مرسته ورسو. دا مرسته بدون دې چې موږ طالبانو سره کوم یو نو چینل ولرو ارتباطي، د اغې نه بغیر دا ناشونی ده. او د دې علاوه په دې کې شک نشته چې ناروې د مذاکراتو په مسله کې ډېر زیات تجربه لري، نه یوازې په آسیا کې بلکې په افریقایي ملکونو کې یو ډېر پخوانی تاریخ لري چې څنګه په مذاکراتو کې یو رغند رول لري. چوزلي ناروې او جرمني په ګډه ځنی وخت به ناروې جلا د امادګي او شوډل چې مثلا طالبان را دعوت کیو مذاکرات د پخوانی دولت جمهوریت او د طالبانو تر مابین باندې په ناروې کې وسی، مګر طالبان باغې ته نه مانه کېدل. اساسي سوال نوري شبدا دی چې طالبان ته باید هغه کریډټ ورنه کولای شي، هغه مفت ګټي ورته ونه رسیږي چې په بدل کې چنه کوي. ما منظور مې دا دی که ناروې یا بل هر خارجي واد طالبان را دعوتي دا یو نو دوی کریډټ اخلي په خپل خارجي سیاست لپاره، نو باید دا په یو شی باندې عقلا بیر طالبان هم بیا عملي ګامونه واخلي چې څه توقوز نه کیږي یا کوم واده دی کوي په هغه کې دوی باید عمل وکړي. تر اوسه طالبان وایي چې موږ د ښځو حقوق ته مو پورا درناوی کړی. بیا هم هغه معترضین شوه چې مثلا په کابل کې د طالبانو د نظام پر خلاف باندې आवाज پورته کوي، بیا هم هغه باندې کیږي. اقلیتونه مذهبي او نور قومي د هغه تر سیاسي فشار لاندې دي. نو زه فکر کوم باید نړیوال ټولنه هم د طالبانو سره یو نکي سخت دغه وکړي، فشار پر راوړي.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و چې د نارو د افغانستان په اړه د ناروې د غونډې په باب خپل نظر سره شریکه او دغه رازله دغه غونډې سره هم مهاله د کابل یو شمیر بې وسلې کورنۍ له نړیوالې ټولنې په تیر بیا له هغو چې په دې غونډه کې ګډون کړی غواړي چې په دغه اوسني اقتصادي وضعیت کې دوی لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر کابل میشته بې وزل کورنۍ له نړیوال ټولنې غواړي چې افغانان له اوسني اقتصادي ناورین څخه وژغوري. دغه کورنۍ وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیکاري ډېره شوې او خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
چېغه میوال چې دغه نن شپې کې درې میاشتې کې زما ماشومان کې پاتې کیږي
وایي دی او نهه کسیز کورنۍ له درې میاشتو را په دې خوا د ژوندي پاتې کیدو لپاره سړه ډوډۍ له تریخ چای سره خوري. عبدالمطلب د هغه میرمنه او و بچیان یې د کابل ښار په اسمایي غره کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د خپل یو ملګري ټکسي موټر د میاشتې په 10,000 افغانیو په کرایه کړی و چې د ټکسي چلولو له درکه یې د ورځې 2-300 افغانۍ کور ته یو څه خرڅ ګټلو. خو عبدالمطلب وایي له کله یې چې ملګري خپل موټر خرڅ کړی دی وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومان کې پاتې کیږي صاحب. دغه د افغانستان حالات تاسو ته ښه پته ده چې دغه یو حالات ده او ژمی ده واوره ورېږي او کاروبار پسې ګرځم کارم راته نه پیدا کیږي. دغه نن شپې چې راځي درې میاشتې کې زما ماشومان کې پاتې کیږي.
خدا یوازې عبدالمطلب نه دی چې نن سبا په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخ او د ژوند سختې شپې او ورځې تیروي. صالحه هغه کونډه میرمن چې له تیرو درې کلونو راهیسې خپلو درې ماشومانو ته ډوډۍ ګټي. نوموړی له دوه کلونو را په دې خوا د کابل ښار په یوه خصوصي ښوونځي کې د ښوونکو لپاره اشپزي کوله. خو د اګست له 15 وروسته دغه خصوصي ښوونځی تړل شوی او صالحه هم وزګاره شوې ده. وایي ماشومان یې ډیری وخت د شپې ډوډۍ نه خوري او وږي ویده کیږي. خو په خبره یې د سهار چای ته هم بیا په دسترخوان ورته څه نه لري. د نوموړی په خبره په خوا یې ګاونډیانو ورسره مرسته کوله. خو بد اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې اوس یې ګاونډیان هم دومره وګټي چې خپل نسونه ماړه کړي.
لاره راتنه د پاتې او د خلکو کالی منځو ما خوښ خلکو هم دومره پیسې نه لري چې د کالی منځلو لپاره ما ته پیسې راکړي او زه له نړیوالو نه غواړم چې نور د زمونږ او بیچاره افغانانو غږ واوري او مونږ سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې پلازمینه اوسلو نن د طالب چارواکو د امریکا د اروپایي ټولنې د یو شمېر استازو او د افغانانو د بېلابېلو قشرونو ښځو مدني فعالانو او خبریالانو په ګډون د یوې مهمې غونډې کوربه ده. تمه ده چې دا غونډه تر سې شمې ورځې پورې دوام وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ناسته کې به د نورو موضوعاتو سربېره افغانستان کې د بشري وضعیت څېړل او شته ستونزو ته د حل لارو په اړه خبرې او بحثونه وشي.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې په باب به د یو اوریدونکي نظر واورو چې د واټساپ لارې موږ ته پرېښی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، وخت مو په خیر. عبدالقادر تکین یم. افغانستان اوس په یو حساس پړاو کې قرار لري. په دغسې حالاتو کې د نړیوالو توجه او په ځانګړې توګه د افغانانو پر روان وضعیت باندې ناستې او مجالس خورا اغیزمن تمامېدلی سي. په ځانګړې توګه د ناروې ناسته چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین او اقتصادي ننګونو او د ژمني موسم اړوند بحث کیږي، دا به ډیر مؤثر او اغیزمن وي. زه هیله مندم چې د افغانستان سره د دوامدار او پایدار مرستو او دوامدار اړیکو پر مورید هم بحثونه وسي تر څو موږ وکولای شو د نړۍ سره په څنګه کچه چې شایي د دولتونو ترمنځ روابط قائم سي، ټینګ سي او بل اخره ننګونی او ستونزې په افغانستان کې حل سي. موږ په همدې هیله یو. درنښت.
السلام علیکم. محمد نبی خپلواک احمد مکور ولسوالی اوسیدونکو. د ناروې د غونډې له ګډونوالو څخه مې غوښتنه دا ده چې پر نړیوالو غږ وکړي تر څو د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او تر څنګ د افغانانو کنګل شوې پیسې آزاد کړي. د دغو پیسو له آزادولو سره به تر ډیره حده د افغانستان د خلکو اوسنۍ ستونزې حل شي. هیله ده نړیوال د افغانستان د خلکو اوسنیو ستونزو ته پام وکړي او هیر یې نه کړي. نړیوال د افغانانو سره دوګونه چلند نه کوي. مننه، خوشحاله اوسئ.
د ازادي رادیو دوه اوریدونکو چې د ناروې د پلازمینې اوسلو د غونډې په باب خپل نظر راته دی واتس اپ په اکاونټ کې یا زموږ د واتس اپ شمیرې له لارې په غږ ثبتونکي ماشین کې پرېښې وکور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. او اوس په کندوز ته لاړ شو. په کندوز د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي د دې ولسوالۍ د برېښنا د دوهمې پروژې د بیا رغونې کار بیرته پیل کړي تر څو د دې ولسوالۍ خلک له دایمي برېښنا څخه برخمن شي او هم خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي.
د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولایت له سیمیزو چارواکو غواړي چې د دغه ولسوالۍ د برېښنا د دویمې پروژې د جوړېدو چارې بیرته پیل کړي. د خانآباد د برېښنا د دویمې پروژې د رغونې کار درې کاله وړاندې پیل شوی و، خو د وروستیو سیاسي تعولاتو له وجې د بیا رغونې چارې نیمګړې پاتې دي. د خانآباد د اوبو لګونې پروژه د افغانستان له مهمو پروژو څخه بلل کیږي. د نوموړې ولسوالۍ قومي مشر قدرت الله صافي ازادۍ روډي ته وویل
دوی نه زما غوښتنه دا ده چې دوی هم د خلکو زړه لاسته راولي او هم د دنیاوالو روابط جوړ کړي او ځان په رسمیت وپېژني. دغه نیمګړې پروژې شروع کړي، دا د خلکو په ګټه دي، د خلکو په ژوند کې د مثبت تغییر راوستلو لپاره شروع دی. روزانه شاید 300 کس ته کار پیدا شي او هغوی به هم امرار معاش کوي او هم به دا پروژه په مخ وي.
د خانآباد د برېښنا دویمه پروژه د 10.4 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او د کار په بشپړې دو سره به کابو 13000 کورنۍ له دوامدار برېښنا څخه برخمن شي. د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ضیا الحق اقتاش وایي
که دغه برق ورغول شي او دا برق باندې کار شروع شي نو نه فقط خانآباد به ګټه ورسیږي، بلکې د کندوز ښار به هم روښانه شي او موږ به له وارداتي برېښنا نه هم یو څه اندازه خلاص شو. او له بلې خوا نه بیا کېدلی شي که دا برق هلته ورغول شي قیمتونه کم شي، په آینده کې خلک هلته وغواړي چې مختلفې فابریکې هلته جوړې.
د خانآباد ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د معلوماتو پر بنسټ د دې پروژې د سروې کار د محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په 1945 کال کې ترسره شوی و. د دغه پروژې د رغونې کار د محمد داود خان په وخت کې په 1952 کال کې پیل شوی و او تر 1955 کال پورې پر مخ روان و، خو په هیواد کې د سیاسي تحولاتو او د کورنۍ جګړې رامنځته کېدو سره د دغې سترې پروژې د جوړېدو کار په ټپه ودرېده. د خانآباد ولسوالۍ یو بل قومي مشر محمد عمر باجوړي ازادۍ راډیو ته وویل
پروژه
د خانآباد د برېښنا پروژه ډیره ارزښتناکه پروژه ده. که د دې پروژې کار بشپړ شي موږ د تاجکستان د وارداتي برېښنا له اړتیا څخه خلاصون پیدا کوو. موږ له امریکې څخه غواړو چې زموږ کنګل شوي پیسې خلاصې کړي. چې
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي ونړیواله موضوع په جرمني کې پر دې سربېره چې خلکو د وقایوي واکسینو ډوزونه هم ترلاسه کړي، تر نیمایي زیات نفوس په کووید 19 اخته شوی. نیوزیلند هم ورته محدودیتونه لګولي. نور له ملالۍ بشیر څخه.
په جرمني کې په ځانګړې توګه برلین ښار کې د کورونا ویروس پیښې مخ پر زیاتېدو دي. په دې ښار کې په 8 ورځو کې 100000 کسان په کووید اخته سوي دي. د دې هیواد نفوس 2.8 میلیونه دی او د ناروغیو د کنټرول ادارې رابرټ کاخ انسټیټیوټ ویلي چې 1.8 میلیونه کسانو وقایوي واکسین هم ترلاسه کړي. په جرمني کې وضعیت ځکه سخت دی چې د ټول نفوس اوسط عمر لوړ او د هغو کسانو چې نه دي واکسین سوي شمیر زیات دی. زرګونو کسانو د جنوري په 22مه نیټه د واکسینو د لازمي کېدو او کورونا ویروس له خپرېدو سره اړوند محدودیتونو پر ضد لاریون وکړ. نیوزیلند له هغو هیوادونو دی چې د اومیکرون باندې د خپرېدو مخه نیولې، خو د دې هیواد صدر اعظم جسندا آردرن تیره اونۍ وویل چې د کووید 19 د دې باندې د خپرېدو مخه نیول ناشونی دی. د دې د جنوري په 23مه اعلان وکړ چې هیواد به یې وروسته له هغه چې د اومیکرون نه نوي پیښې پکې ثبت شوې له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ سي. مثبتې پیښې په یوه کورنۍ کې ولیدل سوې چې په یوه واده کې یې ګډون کړی و، چېرته چې 100 نور مېلمانه هم و. د هغې الوتکې چلوونکی او ستیوارد دواړه مثبت سو چې دې کورنۍ پکښې سفر کړی و. په محدودیتونو کې په عمومي ترانسپورت کې ماسک پر مخ کول او د خلکو پر راټولېدو بندیزونه شامل دي، خو اردن وویل چې دا به ګرز بندیز نه وي او تجارتونه کولای سي خپل فعالیت ته دوام ورکړي او خلک له خپلو کورنیو او ملګرو سره لیدو ته سفر هم کولای سي. نوی بندیزونه د راتلونکې میاشتې تر پایه لګول سوي دي. صدراعظم اردن همداراز وویل چې دې او کوژدن